څلور بجې شوې. احمد چیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې ترڅنګ مو د دې انتخاباتو د امنیت مسله د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره شریکه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول، او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که سعودي عربستان د سعودي چارواکي واقعا په د امریکا میشتې سعودي خبریال په وژنه تورن وپیژندل سي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چې خانسوري په دې اړه داسې ویل:
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړي ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي، او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
دا په داسې حال کې د چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دی ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل سول. طالبان ویل چې انتخابات به ګډ وډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ سول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکو د ډزو په حمله کې وژل سو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل سو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل:
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که آرزوهای
دی. وای د افغانستان قسم خورده خړلو دشمنانو هدف دا دی چې د دې ملت سپیڅلی هلی او د خلکو د اداري د اراده مخه ونیسي. د دې مملکت پر زامنو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوسی چې له هرې قطرې وینې څخه وروسته سلګونو نور مؤمن او متحد افغانان راځي، او دا زموږ ملي وجیبه ده چې د څلوېښت کلن بحران پای دی. ان شاء الله بریا به زموږ وي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان سول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل سوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوي چې تیره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان سوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د بامیان والی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل طالبانو نن سهار د بامیان او بغلان ترمنځ پر سنگپر سیمه کې په دې حمله کې لاس پورې کړ. د زیاته کړه چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او انتخاباتي مواد د رای ورکولو مرکزونو ته انتقال سوي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې 214 د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي چې شل یې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ټرمپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13مه نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لاغو کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړې چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشوقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویل چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې او بشپړې او علني اعلان کړي تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې په دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچی کې د پنځشنبه په ورځ د پالیسی په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د ادعا وکړه چې د هیواد هایپرسونیک توغندي جوړ کړي او دا یې هیواد ته په نظامي برخه کې برلاسی ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل.
د سوره امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمان اعلان میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
تر دې مخکې د غزنی په ولایت کې انتخابات ځنډېدلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د غزنی او کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه د امنیتي وضعیت لپاره شوې، خو دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي.
ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم د انتخاباتو د امنیت ژمنه کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي، هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولی شئ. ستاسو اس ام اسونه هم په دې خپرونه کې لولو، خو غوره ده چې تر ډیره اس ام اسونه د انتخاباتو په ارتباط وي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لښ تر لښې بي اونۍ په مخه وځنډېدل. د خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
په داسل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته ل سلر وشتو ساتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځ له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شو. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکه مرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل وژل شول او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 28مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکوونکو نوملاړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمی وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونی پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دی وایي کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما ځان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د غزن ډیر اوږد نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې انتخاباتو د ځنډ علت دا دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن پرون ووشل شول، او د کندهار والی په یوه پیشه کې ټپي شو. چارواکو په رسمي بیانونو کې او عامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال رازق وژون کې حمله غندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیشې په اړه عکس العملونه کم نه وو. له متحد ایالاتونو نیولې تر امنیت شوراوي ایران او پاکستان پورې بهرنیو چارواکو د حمله غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رازق ته نږدې افسران لیدلي او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پاخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رازق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرازق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خبر شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو ترڅنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هلمند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پایل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د تلی د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای اچولو بهیر سبا د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي او له همدې سره ازادي راډیو هم خپل خبرونه پیلوي، او د ماښام تر 9 بجو پورې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شي. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنو یو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکي په ولسي جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تېره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند ذبیح الله سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې د غزنی په اړه د پریکړې په ارتباط وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر پر وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، هغلته خیمې ودرول، زموږ همکارانې کار ته پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو هغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکرو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکرو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې د غزنی برحاله وکیلانې را وغوښتل تر څو دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته د ټولو هلو ځلو موږ ونه سوالېدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 مادې پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په راس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي او که چېرته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټې نه مې چې مخکې یادونه وکړم، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کوم موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د څېړنې وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس د قانون ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس هغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات د انتخاباتو په اړه بل مطلب هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت خوندي دی. بلخوا د دفاع وزارت ویاند هم په دې ارتباط له ازادي راډیو سره ژغېدلی دی. جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتی ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات به له ټولو ممکنه امکاناتو څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په شکل چې لازمه ده دغه برخه امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمی وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې هغه ارزول شوي او لازمه پاملرنه ورته شوې. شوی ده. که سه هم افغان امنیتی ارگانونه داد ورکوی چه ده انتخابات و امنیت پا هر قیمت چوی نیسیه خود نامنه و پراختیا او ده انتخاباتی کمپاینونو پر محل ده سوتن و کاندیدان و وشل که دو جدی اندیخنه پیدا کردی. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ آمادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه، خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه، ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې مونږ بشپړ آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نو موړې امنیتي مسولینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلی کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتو مربوط نور مطالب هم لرو. د چهارشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو د یوې چاودنې پر مهال د ولسي جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان ووژل شو. د دې قتل په تور اته تنه نیول شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې مڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي، خو ګورو به چې څه کیږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاست ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانه وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وای نو موړی د یوې ځنګړي ډلې لخوا چې ولیعت محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته لریاس خ استول شوی و د سعودي په کنسولګری کې دننه وجل شوی او بیا ټوټي ټوټي شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړي خو نه دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده. ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیره په تماس کې د درس د افغانستان ملت ته سلیت وایم. د جنرال قهرمان عبدالرزاق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یوه خوله سره کښېني پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښېني. زه د مغل خلوات یم د هرات مې اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق چې عمله کړی نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او جن کی د دې جن تحقیقات شي.
زبانه نه لیکلې وړي جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي. دا موږ غندو دا پاکستاني پیښه په نور هم دي کیږي او موږ خو پاکستاني پیښه یا پاکستاني وژنو ته هیڅ کله نه تسلیمېږو. ان شاء الله خلک هم بریا لیکي او بیا به موږ هم پی دې کوي خو بیا به دې دغه ته موږ پتا نه دې 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 بل وخت نه دې انشاء الله دې هم کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. البته یو یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د ولسی جرګې د نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته تنه نیول شوی دی او له دوی تحقیقات روان دي. خو اوس د فضايي تحقیقاتو په اړه یو نویو حلو ظلمو اسمت چاروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري ستاسو را رسیدلې څو اسمسونه. نقیب الله له کندهار پر استول اسمس کې لیکي زموږ مکتبونه به د انتخاباتو تر ورځې رخصت وي کنه. البته دا پوښتنه کوي تر کومه ځایه چې ازادي راډیو معلومات لري طبي خبره ده چې د انتخاباتو تر وخت شاید د کندهار مکتبونه رخصت وي. خو رسمي ډول مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د معرف وزارت په دې برخه کې اعلان وکړي. نور الله بارکزای له فرا پر استول سمس کلی کې کڅوک مسافر به هغه به څنګه راي کاروي. تر کوم ځای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اصول دي هغه کسان چې له هواده بهر وي هغه متاسفانه راي نه شو ورکولای. میوندوال پر استول سمس کلی کې آیا انتخابات یوازې د کندهار په شهر کې که په ټول ولایت کې ځنډې دلی دي؟ نه، انتخابات د کندهار په ټول ولایت کې او په ټولو ولسوالیو مرکز کې ځنډې دلی دي او د یوې اونۍ په مخه ځنډې دلی دي. البته وروسته شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه دقیقه ورځ اعلان کړي. محمد صادق همت د فراه له بکوا ولسوالۍ پر استول سمس کلی کې دلته طالبان خلک انتخاباتو ته نه پرېږدي. مرزا خان مینپال له کندهار پر استول سمس کې د جنرال عبدالرازق پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده.
عبدالقدیر تکین لیکي جمهور رئیس ولایتي سفرونه تر یوه حده د ولس د ورکل شویو ژمنو ځواب دی. البته ځینې نور سمیسونه هم په نورو موضوعاتو راغلي دي، خو د انتخاباتو په بی ارتباط او یا په نورو موضوعاتو کې ځینې سمیسونه دا دي چې ځینې اوریدونکو د جنرال عبدالرازق او جنرال مومن د وژلو د پیښې په اړه حکم کړی دی چې چا وژلی دی. تر هغو چې څارنوالان یوه پیښه دقیقه ونه څېړي، دا ګرانه ده چې پر افواهاتو څوک باور وکړي. نو دا سمیسونه به دلته نه لولو چې اسهان مخشوش نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، هرات، مزار شریف، کلات، کندهار، خوست، پارون، پلالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول شول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعیا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچي وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د عبدالجبار قهرمان د قتل په تور له اتو کسانو تحقیقات روان دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترس کې په لشکرګاه کې ووشل شو. که څه هم د قهرمان د قتل پر وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او تراهان به له تحقیقاتو وروسته معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او د همګړۍ تر پوښتنو لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی و او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې قهرمان ته نږدې کسان د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار دارد.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلار او جاده چې د کارمن صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهیږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار قهرمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمیر رسنیو د قهرمان سره یو ځای د دریو نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د قهرمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د قهرمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان صاحب
کومندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د قهرمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله قهرمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د قهرمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړې وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او ان اشپزانو په استفادې دي داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبره کړو، د انتخاباتو په اړه یو بل مطلب لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او پوهنې وزارتونو مسؤلینو پر ځوانانو ژغ وکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. دا خبرې د دغو وزارتونو مسؤلینو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه له ځوانانو سره په یوه ناسته کې په کابل کې وکړې. همداشان د افغانستان د مدني ټولنې د ځوانانو د برخې مسؤلانو وویل ځوانان باید هغو کاندیدانو ته رایې ورکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د پوهنې د وزارت مسؤلین د هیواد پر ټولو ځوانانو غږ کوي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ونډه واخلي او د درغلیو مخه دې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره په یوې ناسته کې وویل چې د هیواد د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او کولی شي چې د ځوان فکر، توانمندۍ او مثبتو هڅو له لارې د ولسی جرګې انتخابات مثبت لوري ته بوزي.
لټول ځوانانو ورونو خویندو غوښتنه کوو چې د خپل خوخي کاندید ته وټونه ورکي، هغه چاته د رای ورکي چې د وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلی شي، هغه کسان چې له وسلوالو ډلو، ټوپک سلارانو، قانون ماتونکو او نورو غیر قانوني ډلو سره لاس لري چې درنه لاړ نشي، بیا به مسؤلیت زموږ او ستاسو پر غاړه وي.
خاغلی سادات وویل انتخاباتي کمیسیونونو چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست چاڼ او یو شمېر کاندیدان یې ځینې لرې کړل، دوهم چاڼ د ځوانانو صلاحیت دی چې ولسی جرګې ته د غیر مستحقو کاندیدانو مخه د خپلې رایې په نه ورکولو سره ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. خاغلی سادات هیله وښوده چې د ولسی جرګې نوي غړي وکړی شي کوم باور چې دغه جرګې د خلکو پر وړاندې بایللې بیرته اعاده کړي. په جوړې ناسته کې د مدني ټولنې او د پوهنې وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت نجرابی له ځوانانو هیله وکړه چې د انتخاباتو اهمیت د ښوونځیو او پوهنتونونو هم ټولګیو ته بیان او لیواله کړي چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او خپل رایې ځوانانو ته که نارینه وي او که ښځې ورکړي. دیوبل زمونږ ځوانان په اوسنیو شرایطو کې د بیکاری، بیوزلۍ او زده کړو او تحصیل ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هیله ده د ځوانانو، کاندیدانو او په تیره د ځوانو ښځو ترڅنګ ودرېږئ، ځکه دوی تصمیم نیولی چې ودرېږي او په دې لاره کې مبارزه وکړي. د مدني ټولنې استازي فریدون فدایی ټینګار وکړ چې رایا د یو کس د شخصیت او عزت نښه ده او خرڅول د شخصیت او عزت د خرڅولو په معنا دی. د ځوانانو هیله وکړه چې هیڅکله هم خپل رای خرڅې نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په 28مه له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی. دا د اونې په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا اونې می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبرې ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لومړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکو پیغام تاسو در واورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اطلاع ساتر پرکر شم مرګه د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پر موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټاز مو په شل و دیر افغانۍ اخی درې ساعته درولي او دې درې څلور ځای نورم ولاري دا موږ راغته چې ورول چارواک پریوار ته السلام علیکم.
بلې مهری صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه تاسو واوریدل، لطفا دې ته جواب ووایست.
د دې ورور ستونزه واقعا قابل دې ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د عادت د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخصوصي دي او پیدا شوې دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نفر هم په دغه پنځه سو ولسم شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغ مسیرو کې نیول شوي دي، همداراز اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوي دي. خو له د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت ده چې اوس فعلا هم موږ مسؤلین همداراز میزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم د مخترانه څه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه سوند به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرکې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګری لري،
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو.
السلام علیکم، زه فضل نبی غزایی پرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ماتم ورځ د چلار بند شوې ده، زرهاو موټر ولر دي د تل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنۍ ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زر تر زر اخلاق وکړي. باندې چې ولارې کې پوسټي ډېر زیات شي دي او دی پوسټي نه پنځه ځای نور وځي، هغه ډرورانو ته ډېر دامت ورکوي، سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی. مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره تر دیول لارې دې وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زړه زړه حل شي.
بله مهری صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پخله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فراه مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لاریونونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولي. همداراز شهره هم په مدت یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سوه چې خوشبختانه هغه شهره هم خلاص شوې ده. او همداراز په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخته هغه تحسن خیمې چې درول شوي ډېر موده مخکې تقریبا د حدود کې د دوو هفتو او نیمه مخکې هم دغه تحسن خیمې ټولې شپلې. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه سو دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک شي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جرات ما پرېشب جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعی څخه چې بنسي او ان شاء الله د تبا خلاص شي او دا وردات د تشرو شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خواته هغه به هم د خلاص.
بله، او د دریم اوریدونکو به هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څو ورو.
سلام علیکم، جوړ یا په خیر، زه د پراده ولایت خبره کوم. لازم اواز له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د ایران تیل را باندې ګران کړنو بار موږ د کښتونو او د شانو مې زرات چې په تیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر دغه تیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ ستر مخه په 2000 افغانۍ و اله دا چې دا اواز مو ورسېږي تر یو ځای.
بله مهرسه، د دوی ستونزې ته تاسو څه ځواب
د دې ورور ستونزه هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کې چې دا قلم هم بند شوی دی چې هغه د جلالت مهاب د رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله من ودی دی چې موږ دا د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولدي د جلالت مآب رئیس جمهور دوهم حکم هدایت منتظر یو چې د دې هدایت ودی ته بچوږي امیدواری ودی ته ډیر راشي دا بندر به دوباره او به به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله به سبا خلاص او د خلکو همدار از تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله دغه اوریدون کی او دغه سی نور اوریدون کی ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستې دي نور کسانو هم د وچکالی او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي د دې ځکه نه سي خړوبېدل یا غسي چې لازم وي او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپل مزک توبه ورکي یا د ستونزې په حل سي دوی ته به تاسو جواب سي څومره امکانات شته چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه سي ذخیره یا بندونه ورته جوړ سي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همدارا چې بارانونه په دې ورستیو کلونو کې نه کیږي.